دی شي.
دغه ځوانان باید همکاري ته همغږي ته رداوت شي.
د تندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مدومی وړاندې کوم. په پایل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلې وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دې نیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشران مخرب ذهنیت لري، ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تلې هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې، په پوهنتونو کې، همداسې په کاري ساحه کې، په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني. کوشش کوي چې هر کامیابی، هر لاسته راوړنې چې دي هغه چې دی. نو زما په نظر یو عوامل یې خپله کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانې تخریب کړي او بس همدغه غواړي چې په دا جامع کې، په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسي، چې په دا ټولنې کې دي هر څه کامیابیانې چې دي، هر لاسته راوړنې چې دي، هر تعریفونه چې دي بس د دوی. یعنی دوی نسوای کوي هغه خپل خودخواهي کنټرول کړي او همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کوي. سبا ورځ چې دا ماشوم بیرته په دغه سي کورنۍ کې دی غټ شوی، خامخا دی چې بیرته ټولنې ته ځي، دی همدغه کارونه تکراري.
د خصوصي سیدونکو جان محمد، ناسالم رقابت، ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي.
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي. دویم عامل خودخواهی یا ځان غوښتنه ده. او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي، داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم. دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کدرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو، ګوښه شي او له لاسه ورکړو او په ټولنه کې هم بې باوري رامنځته شي. باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسي. هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي.
تخریب بدې پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي. د پکتیا اوسیدونکي ولی آریان د خپل همکار کیسه را تکوي چې دا څو مخرب ځوانانو له وجې خويندې لزده کړو پاتې شوې.
د نورو تخریب شخصیت وژنه ګڼل کیږي او دا نه یوازې دا چې غیر قانوني کړنه ده، بلکې په افغاني ټولنه کې ډېرې بدې پایلې درلودلی شي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. زموږ د یو همکار خويندې ښوونځي ته تللې. دا چې د دوی په کلي کې نورو نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه وه، له دوی څخه هم بار بار غوښتل شوي ول چې لونه یا خویندې د ښوونځي ته نه لیږي. خو دوی مقاومت کړی و. بالاخره د ورځو څخه یوه ورځ کله چې دا نجونې ښوونځي ته په لاره روانې وي، او چا ځینې عکسونه اخیستي وو، بیا یې ټولنیزو رسنیو څخه نشر کړي ول او مختلف پروپاګند یې پسې لیکلي ول. خو دا قضیه له مشرانو څخه وروسته ولسوالۍ ته لاړل او بالاخره د دولت له لورې نه هغه اشخاص مشخص شول چې دا کار یې کړی و. د دغې موضوع څخه څو میاشتې تیریږي او تر اوسه د دوی ترمنځ دغه موضوع حل شوې نه ده، او هغه نجونه هم له ښوونځي څخه د تل لپاره محرومې شولې.
د یو خصوصي شرکت کارکوونکی جمال احمدزی وایي د ټکنالوژۍ په راتګ سره اوس د تخریب لارې ډېرې شوي او داسې پېښې ډېرې کیږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریبوي.
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدلیږي. هغه څوک چې په دې باندې ډېر فوکس کوي، ډېر تاکید پې کوي، هغه بیا ډېر د تخریب خواته ځي. خو هغه خلک چې میانه روي یا ډېر په غشي باندې فکر نه کوي، وایي چې زه رفاقت دوستي ده یو مسله منځ ته راغله له خیر نور تر تیر سر نور پې فکر نه کوي. هغه سان چې ډیر په دې باندې تاکید کوي، فکر پکې دا ډیر د حسادت خواته زی او د امغه وخت کې د تصمیم نیسی، ځکه معمولا د غوسې یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډیر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري. نو امغه د چې بیا تخریب ته زی او کله چې تخریب ته لاړه هغه بیا هر قسم تخریب کولای سي. معمولا اوس خو تر ډیره سوشل میډیا یا په ځین نورو پروګرامونو کې تخریبیږي، یو څوک یا یو بل آی ډي جوړوي د دې په باره کې ځینې معلومات چې ورسره هغه معلومات له نورو سره شریکوي، څو په ټولنه کې د یو سپک معرفي کوي. خلک په امغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغو کلی وران کړي وي.
ښاغلی احمد زی زیاتوي، ډیر کله چې د خپلوانو او ملګرو ترمنځ هم ټکر راشي، یوه خوا یې د تخریب په فکر کې کیږي او د هڅه کوي چې له مقابل لوري انتقام واخلي او نورو ته یې کم راولي.
ځینې ملګري چې موږ پوه شوي چې دی یعنې په حق ده موږ ورسره منلې ده، خو ځینې بیا داسې ملګري دي چې هغه د حق خبرې ته نه ده رسېدلی یا موږ دغه په حقله باندې حق ته نه یو رسېدلی، یعنې په حق خبره نه یو پوه شوي، په یوه ناحقه خبره باندې هغه کلک شوی ده، بیا موږ تر تیر شوي یو. خو زما خپله کومه تجربه چې ده تر ډیره ما یوازې تر ګیلې پورې دا خبره منحصره کړې ده، نور ورسره مخکې نه یم تللی. خو یو څه مې کړي دي چې د یو وخت دپاره د یو وخت دپاره مې له ده سره لاره بېله کړې تر څو دی په خپله خبره باندې قانع سوی ده، بیا بیرته زموږ رفاقت شروع سوی دی یا بیرته بیا هماغه زاړه دوستان.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي. دا چې ولې ځوانان یو بل تخریبوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوی کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد، که لومړی اداره ته وایي چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي، د دې عوامل څه دي؟
تخریب هغه کړه یا وړه دي چې په شکل د آگاهانه یا غیر آگاهانه یا په شکل د قصدی یا غیر قصدی خپل ځان وړول یا خپل ځان مهم ګڼل او له دې تعریف که د نورو هویت، شخصیت او برنامه کوچنی ګڼل، نو هغه اصلي عوامل د دې نو رفتارو یا کړه وړه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو په نامه د ټولنیز موقفونه. هغه د ټولنیز رول یا د ټولنیز نقش چې ورته ویل کیږي خطر سره نه رسول کیږي او کاذبه رولونه، کاذبه نقشونه اخیستل کیږي، خپل ځان مهم ګڼي او نور ځوانانو ته اصلا د هغو کړه وړه د هغه کوم ښه کارونه چې کړي دي په منفي دید ورته اینی. نو له همدغې جسکه دغه اساسي ریشه د تخریب په ځوانانو کې پراختیا مومي او پیاوړي کیږي.
دا چې ځوانان یو بل تخریبوي پایله به څه وي؟ یعنی ځوانانو ته خپله کومې ستونزې جوړوي؟
اول دا ده چې په ځوانانو کې چې یو بل سره اینی یو ناامیدي منځته راځي. نو یو ځوان که کامیاب و موفق وي او نورې ورته نه تشویقوي، هغه نه ترغیبوي، نو هغې ته یو ناامیدي رسي چې زه خو دومره شپه ورځ پوسې هلې ځلې کوم، دا کارونه کوم، اما دا باعث د دې کیږي چې نور ځوانان ما مثلا تشویق نه کړي او هغوی اصلا دا د ما هسې د منورو ور ورته نه دي. له بلې خواست که دا ده چې دا ځوانان رو رو زده کوي چې دا یو ځوان مثلا په حق باندې به یو ښه موقف ته رسېدلی، یو ښه کارونه به یې کړي، نو دا بل نفر پوسه چې غواړي چې د هغه شهرت هم لاسته راوړي. نو دوی زده کوي او ترویجیي هم چې په غلط شکل په نادرست شکل باندې یو ښه موقف ته څنګه ورسوي ځان او ښه خپل ځان څنګه مشهور کړي. نو دلته ده چې په هغه ټولنیز ماحول کې دوی یو بل سره تخریبوي، نو دی د ژبو په سر باندې لویږي، فلانی فلانی پسې دغسې یو شی ویلي، نو دی نو اوس که بیا خوند هم اخلي. هغه فردي هویت د ځوانانو تخریبیږي او دا دو اړخیزه بدی لري. هم هغه څوک چې تخریبی او هم هغه څوک چې تخریب کیږي دا دواړه هویتونه تخریبیږي. بل هغه ناوړ اغیزه د دروغ او ترویجول دي چې ورو ورو دوی نه غواړي چې مثلا په هغه حقیقت بیان کړي او دوی په شایعاتو باندې او په دروغو باندې غواړي چې بل ځوان تخریب کړي. نو دا هغه پایله دا ده چې ورو ورو په دمنګه په فرهنګ او دمنګه په کلتور کې دا دروغ پراختیا مومي، بیباوري ترویجیږي، هغه کوم حرمتونه ورزښتونه چې دي هغه ماتیږي.
مننه استاد که دا راته ووایه چې څه ډول د دې مخه نیول کېدای شي چې ځوانان یو بل تخریب نه کړي.
د دې حل لارې چې وکړای شو د دې ځوانانو د ذهن یا مفکورو ته بدلون ورکړو او له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ته تبدیل کړو، زه فکر کوم چې په ډېر پراخ شکل باندې موږ څو نقطو ته باید توجه وکړو. اوله دا ده چې دغه ځوانان باید همکارۍ ته همغږۍ ته راداوت شي. او له بل خواست که زه فکر کوم چې بعض ځوانان خپل ځان ډېر مهمه ګڼي، دغه مهم ګڼل هم د نورو مخ ته راوستل، د نورو ته مثلا ورښکاره کول د ډېر ښه کلتور نه ده. باید موږ لکه یو عادي انسان غوندې یو بل ته ځان وروښیو چې زه ډېر عادي انسان یم، یو وګړی د دې ټولنې یم، بنان دغه کارونه زما مسؤلیت ده چې زه وګڼم او ویې کړم او دا یا د خپل د ذهني کوچني جهان څخه راوزي او د ورو ورو د دید پراخه شي او وګوري چې بله نور ځوانان هم په ډېرو سختیو سره یو موافقت ته رسېدلي دي. بنا هغه ښه موافقت داسې اسانه په لاسته نه رارسېږي، باید هڅه وکړو.
درنو ځوانانو، هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوي، که یې د خپل ځان په لوړولو مصرف کړئ، ډیره ګټه به مو کړې وي. په همدې هیله د تاندې څانګې د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ. روختیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.